تشکر که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزایی به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
من نکم زرگونم انگل وقت پا افغانستان که ده ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. د مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی ټاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې. پوره خبرونه تاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسی، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پېښې ثبت شوې او له امله یې هم 83 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 3000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپو میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړې چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یوځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قومندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرونې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14مه کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړی خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی ازادي راډیو .com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یو مسؤول وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډیری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی وای د طالبانو له ملکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 80% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په خار کې د غلاو لويري په ورس کې تر 15 ساعتو کاری وخت را کم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د خار ځینی دکانداران د خار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګري زرا کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړي ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د غلو لویری دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چاره سوداګري زه اغزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 80% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ، ان وژنی یې. د کابل یو شمېر دکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
ساعت خولای مېمن چې دل راځم کار ته یو غسار و وختي نشو راتلی، نه وخت راځو بل او ماخام ازان شوی نه مون ماشینا ورشه بل کو بي تر روان دل چې موبایل ښکارو چې یو کو بس لاس موټر سکل باندې دل ګرځي لاس نه سم د سیمون نوال یو
زمانم درشید شینوار دی. دا غل چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
مې سره له غلو له عمل مونږ ښکوري چې خار ته ډاډه راو.
دا په داس حال کې د چپ کابل ښار کې د جرمونو له ډیرې دو سره د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستيال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. خاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قمندانې وایي چې په کابل ښار کې په تیرو 2 ساعتونو کې د بیلابیلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماين پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماينونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواخي. د کندهار ولایت د میرویس روختون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماينونو او ناچاو د توکو 300 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی پراپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځه لس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخصه ویماین پرې وچاودې ده. آغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یوه پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر دسرا دا یو دا ورونو لاند د بل ټاپون دا لاس دا ورونو چیرې بل هغه غندلو دا تلان ټکنو دا لا دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیسی فاتسوی ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوی شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري څخه تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ جوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې مېنې تر ټولو خونړۍ میاش نهصد میاشه چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفات ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړ ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم احمد شیبر تک وقت دو چی د افغانستان پاره لوی دیز مطبوعات کتلی او تبصره پیلی کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې شزې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په یوه کسیس پلاوي کې 4 میرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او یو شمیر نورو سره د اندیشنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د 12 تر لاسه شوی لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه 40% په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چیرته شوزو د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدار سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندیشنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللې ده. د دوشنبې پر سولې کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبرې کړي مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکارا اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې د ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکارا سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیټ ویلو چې د اتم یشتې په خوانی تړون له اصول سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز ویلي کې طالبان ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حمله لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پوره سم په خور کې ځانمرګ برید دیار لس ملکانو وشل او تر یو سلو شل ډیر ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت چانه دی منلې خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسولیت طالبانو په غاړه اخیسته.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2013 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی ورسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بي په یولند بیان کې وویل د روسي د غلي والتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکارا کړي ستای هغه زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسي سره خبري وکړي او یو موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسي هم ژر چمتواله ښکارا کړي او ډیپلوماټان دې کار ته وګماري. پرون تر دې 100 ساعته مخکې روسیې دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگټن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غواګیاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راخبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف ډیر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسولینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دی ډډه کوي، ماسک دی کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماری یې سخته شوې نه وي نو په کور کې د ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار بکی بازار ته بځي یا خونځي ته بځي دفتر ته بځي د اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دي ستدا ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند پیراخي د کلی او سپینګری فیض محمد وای خلک به وزل دي اضافي کوټی نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي
کورونا براک خومیک په کړه کې دا بعضه دا سره وایو چې کورونا دا د بیا ما وځي خله پټوي بل سړی ته ځن ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا چي وکی نو دا ماغه مکسینان دي دا څه شول دا مکسینا مکسان درس دي چې بیا ورسېږي کسونه تر سېږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي دا یو کوټه لرم په هغه کوټه کې سرګو پسلا زوري بیا کمال اس پیندل اس کس خلخونه په یو کوټه کې دی او پسلا شي بیا شي سره مجبور دي خلک وګای دا
د خوځ د روغتیایي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه ده معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیایي لارښوونو او د قرنطین د شرایطو رعایت په پام سره ژوند وکړي د ساري ناروغي د برخمشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال ویل
موږ د هم قرنطین چې دا غد نړیواله ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوه ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونلري د سینبندي سلنډي تکلیف ونلري ترغه پوری باید هم قرنطین ته دا غد توصیه شي د پاساس باندې موږ خو د خوش مشتو ته دا پیغام ورکوو چې کچرته مریض تب ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري د ستوني تکلیف ولري په دې صورت کې باید ماسک چوی او دی ټولانی څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراعات کړئ
روغتیایي مسؤلین وایي په خوست کې تر اوسه 422 د کورونا وایرس مثبت واقعیت ثبت شوی چې 8 کسانه له قبل وفات شوی خود دوی په وینا د مثبت واقعیت او ناتایید شوی ارقام خوښه اته سودی په خوست کې تیرونی د کورونا وایرس دوی نوی مثبت واقعیت هم ثبت شوی د ورستیو ارقامو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا 3305 مثبت واقعیت ثبت شوی چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بیماری بیرته روغ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
روزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوی نباتي ناروغي او جګړو د انارو پراصلات واغیس کړي او روزګان ته د تللو لارو تړل کېدوې بیا به هم راټی ټکړي دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت له روزګان را لګل
سایکولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړسوي باغ انارې پر پخېدو دي خو سایپولا خوښ نه دی حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري
کلیم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکښې کې دا وس دلته ما پښکې ګرځې د نم د توري وخه کې په د انارو باندې چاودو د انارو باندې د پدې کې وي مو چا باندې ستا پښکاتې کړې دي چې د چش څخه کړې دي ایواني سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تور کوت دا ورکوو اړه وې نو بالا مسر ولا که په خلاصيږي چې د چش څخه دا رقم دي پر ورځ کال شو دا او ساش کال خو ولا کوم زه تلویزیون چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې
سیف لا وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټوله هڅه وکړي خو فایل نه درلودله پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا نارو اصلي ساجو مرزونو زپلي بلکې دا نارو رسیدلې باغونه د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي کریم لا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دي چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای
ډیر خوریم پکړې و نو ګرد کول مو دغه تومین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا څلوېښت تنه دغه پنځه دېرش تنه یلداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته په ورسو غواړو دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړه دي د کریم الله په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي و د شکلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزی په مارکیټ کې انار پلوري د ترینکوټ د سبزی په مارکیټ کې دا محل د یو کنداري من روغ و انارو بیه اتیا افغانۍ ده خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه منانه روبیه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي
شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلی و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته لنډ خبرونه واورئ تاکل شوینن ټول شپږشت نوماند وزیرانه او د دوه ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسی جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رای خپل کړی د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا وایروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبري وشوې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبري کړې دي د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا وایروس له ګواښ سره مخ دی او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو لومړی له پاکستان یو راپور لرو تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرنس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلاتونو امر کړی دی د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه کړې چې په دوو بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځان سره وړی وو بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنی وکړي چې هغه د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبري هم کړې دي او ژمنه کړې چې حالات به بیرته سموي په دې اړه د آزادې اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غاوس یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادۍ اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شي
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوې بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زر دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتی اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنی وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوړو پولیس افسرانو پوری ټول پولیس دا پوښتنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دو کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښي یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خبر شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختدی و کیچ رو جوړ او خوشاله وسی. ستاسو د خوشی په هیله د دې ونې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو ته خوځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسي د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیري. نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیا وځل خلکو سره بشری کومکونه وکړي. والسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سوالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چرواک واوري. د هلمند په ګریشل سوالی کې د تور زمه کې جنگونه ولارې بندي چې پر ګریشل سوالی بیا چې کله سړی ګریشل سوالی ته ولاړ شي د څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامو بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان نه دمو علاقې ول طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکي خلکو د څنګهاني ګری. نو دایو ایدا د وطن خدمت دي کدا د وطن خدمت دي د خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ څه نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډیر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د چي دغه جزئیات په نو د فائټ کې شي د نور مخنه سم له خدای په امر.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایش دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بداله چې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یل هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکوم کوفي او طالبانو ته بیا زړه وایم چې اې بدختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولالین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو ستاسو بندگان نه دي. خدای الله پاک چله جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی یاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو خپل چوکۍ د پاره غونډي وژني. الله پاک جله جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سلام کرانو اوریدم کو پتو سلام نو مروره دا سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمانی سوتیا ونه مرا غور دی چې بالا دا رند واره دي چې بار کله کوم څه ته دا غم من تر وسته میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ورول چې ولې د ورور راشه کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه راځه دې په یمات به ست و ته یو دکان کې مدرې کور تر سي خدای رو دې د له ګړه باندې وسو چې دا چې په دې دا ایوان چې څوم ته لا ولا کړو د بدراز الله سره چې موږ څنګه نن یو څو موږ نو په دې کې چې موږ نو هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څو په لاس کې د زړه کالداري راکړه
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅې وکړې. په همدې ته او د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هغه حد